هغه نجونې چې زیانمنونکي دي په کوچنیوالي د واده له خطر سره مخامخ کوي. په دغه څیړنیز راپور کې چې د کووید 19 د ماشومانو د ودونو په وړاندې پرمختګونو ته ګواښ تر سرلیک لاندې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی، دغه راز ویل شوی چې که دغه وضعیت دوام وکړي دا به هغه پرمختګونه ډیر شاته وغورځوي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو د ودونو په وړاندې کمپاین په ترڅ کې ترلاسه شوي دي.
مخکخي خزي
تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ری زمالالي بشيريم تخنيكي چاري طاهر روشان پر مخفري د ازادي رادیو په اونيس پروگرام مخکشه شدي کې د نن ورځې لومړی ملمنه نجيبه فائز هلمندي ده. د قضا او څارنوالي په برخه کې زده کړې کړې او اوس د هلمند د والي مشاوره ده. له میرمن نجيبه فائز هلمندي سره به په دې خبرونه کې خبري کوو. او ريدونکو ک تاسو غواړئ چې زموږ له ملمنۍ څخه پوښتنی وکړي یا له موږ سره د خپل تبصره شریک کړي، ازادي رادیو ته مستقیم ټلیفون کړی او یا هم دغه شمیرو ته خپل پیغام پریږدی او یا هم را سره د ټلیفون پر لیکه خبرې وکړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0500 82 55 55 او 0599 203 50 40. موږ به له خپلې میلمنې سره خبرې پیلوو، خو تر هغه مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د مارچ 8 ده یو راپور ته ستاسو پام را اړوم. د یکشنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د یوې غونډې په ترڅ کې ښځو نړیواله ورځ ولمانځله. په غونډه کې ویناوالو په افغانستان کې پر سوله او اوربند ټینګار وکړ. په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
په غزنی کې د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې ولمانځل سو. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ یو شمیر نورو مسولینو، قومي مشرانو، ځوانانو او لسګونه ښځینه فعالانو برخه اخیستې وه. د غونډې ویناوالو د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض، تاوتریخوالي د مخنیوي او د دوی په هوساینې او پیوستون ټینګار وکړ. خو د دې ترڅنګ د ویناوالو زیات ټینګار په سوله او اوربند راڅرخېده. ویناوالو ویل تر څو چې په افغانستان کې سوله او اوربند نه وي سوی، تر هغې پورې به له ښځو سره تاوتریخوالی همداسې روان وي. د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل څنګه چې په ویناوو کې ټینګار کېده همدا ډول په سوله او اوربند کې د ښځو د تیرو شلو کالو لاسته راوړنې خوندي پاتې کېدای سي.
د غزنی ښځو غوښتنه دا وه چې د ښځو دستاوردونه باید حفظ سي او یو باثباته صلحه او پایداره صلحه باید راسي چې ښځو په باید چې په اقتصادي، فرهنګي او سیاسي برخه کې پرمختګ کړی ده باید د هغوی دستاوردونه حفظ سي.
شکوریه ولی وایي د شته نظام له برکته په بیلابیلو برخو کې د ښځو د پرمختګونو شاهدان یو او دا لا پیاوړتیا لپاره یې هڅې دوام لري. خو لا هم په غزنی ولایت کې د ښځو هر اړخیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. په غزنی کې ښځینه فعالانې هم وایي دلته ښځې له بېلابېلو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخ دي چې لامل یې هم جګړې دي. مدني فعال امیده وایي دلته د ښځو وضعیت خراب دی.
په غزنی کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دلته د ښځو سره هر اړخیز تاوتریخوالی کېږي. د کورنۍ، ټولنیز، جګړهییز او کلتوري تاوتریخوالي سره مخ دي. دلته ښځې له اقتصادي، روغتیایي او مدني مشکلاتو کړیږي. دلته هرې ښځې د جګړې له امله یو نه یو درد لیدلی دی. که سوله وشي دا ټول ناخوالي له منځه تللی سي.
که مدني فعالانې په غزنی کې د ښځو وضعیت ته اندېښنې وړ بولي، خو د غزنی چارواکو وخت په وخت په دغه ولایت کې ښځو ته د کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د فعالیت لپاره د غوره او مناسبې زمینې د برابرولو ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې ځایي اداره به په ټول توان د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. د غزنی چارواکي وایي روان کال په دولتي او غیر دولتي ادارو کې سلګونو ښځینه کارکوونکي په موقت او دایمي توګه پر دندو ګمارل سوي چې هغوی ته د کار کولو د ښې زمینې د شتون څرګندوی کوي. د دوی په خبره له دې سره د ښځو ډیری اقتصادي، روغتیایي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې راکمېدای سي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته له تیرو 1200 کالو څخه سختې جګړې روانې او ډیری ښځې له بېلابېلو ستونزو څخه کړېږي.
تا تاسی زموږ غږله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه مخکښ شدي دوام لري. زموږ د خبرونې میلمانه میرمن نجیبه فایز هلمندی ده. دی د قضا او څارنوالۍ په برخه کې زده کړې کړي او اوس د هلمند د والی مشاوره ده. میرمن هلمندی له موږ سره همدا اوس پر لیکه ده. خبرونې ته ښه راغلاست میرمن هلمندی.
السلام علیکم. سلامونه او درنښت تاسو ته، تخنیکی امکارانو ته، او د افغانستان کړیدلی زوریدلی او جنگفلی میرمنو ته خپل د مینې ډک سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د مارچ اتمه یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل د زړه له کومې تبریکات ټولو هغو دردیدلی ښځو ته وړاندې کوم که په داخل کې دی د افغانستان او که په خارج کې دی.
ډیره مننه آغلی نجیبه فایز هلمندی. تاسو د هلمند د والی مشاوره یاست او د والی ته سلام مشورې ورکوي. په دولت کې د شوزو ونډه څه ډول ارزوي؟
کله چې زه راغلم تقریبا یو میاشت کېږي چې د هلمند ولایت د مقام د شی حکومت ولی مشاوره په ایس راغلم. نه یوازې ولایت بلکې اکثرو ریاستونو ته چې زه تللی یم هلته مې ځینې مشورې ورکړي دي. هغه مشکلات چې دی په هلمند کې، خو تاسو پوهیږئ چې مشکلات بیخي ډېر دي، نو تر اندازې پورې موږ وکولای سوله چې دوی ته مشورې ورکړو او د ښځو د تاوتریخوالي په باره کې غواړو چې ډېر کارونه انشاءالله وکړو. او څنګه چې نن اتم د ماچو په هلمند کې په بیلابیلو محافلو کې مې ګډون وکړ او وینا مې وکړ، پرون د هلمند د ولایت د مقام په سالون کې د ښځو نړیواله ورځ ونمانځل شو چې په دې کې ډېرې ښځې د ولایت مقام والي صاحب او اداري پلاوي هم تشریف راوړي وو. نو په دې غونډه کې زموږ ټینګار دا و چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه باید کمه کړو.
آغلی نجیبه فایز، تاسو د شی حکومتولۍ په برخه کې سلاکار یاست د ولایت. د شی حکومتولۍ په برخه کې تاسو فعالیت څه دی؟ او که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې شی حکومتولۍ په څه معنا ده؟
اصلا شی حکومتولۍ هغه حکومت ته وایي چې په هغه کې اجتماعي عدالت تامین سي. اجتماعي عدالت په دې معنا دی چې په هغه کې د یو ټولنه د ټولنې افراد خپل اقتصادي، اجتماعي، مدني، تعلیمي، صحي، د بیان ازادي او هغه ټول حقوق ته لاسرسي پیدا کړي چې د انسان لپاره هغه لازم او ضروري دي. نو موږ کوشش کوو چې د شی حکومتداري په خاطر ډیر علي زل وکړو او انشاءالله دا علي زل به موږ به نتیجه پاتې نه سي، ځکه زموږ سره د دولت ټول افراد همکاري کوي او موږ د دوی څخه منندوی یو. کوشش کوو چې په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټول اتباع د افغانستان که ښځې دي او که نارینه دي خپل هغه انساني او اسلامي حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
ډیره مننه نجیبه فایز صاحب. که تاسو په خپل ولایت کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت په اړه موږ ته یو څه معلومات راکړئ. تاسو د ښځو وضعیت څنګه ارزوئ؟ که په ځانګړې توګه درته ووایم د زده کړو او کار د زمینې په برخه کې.
تاسو ته معلومه دی چې په افغانستان کې د 40 کال کېږي چې جنگ دی او موږ د جنگ په حالت کې یو، مخصوصا په هلمند کې جنگ ډېرې ریښې لري چې د هلمند خلک د 40 کال کې چې قرباني ورکوي او د جنگ په میدانو کې دوی ژوند کوي. مخصوصا شدي د هلمند په ولایت کې ډېر ځپل شوی دی د جنگ لعمله. نو موږ اول خو غواړو چې هلمند د سولې کور وګرځي، ځکه د هلمند خلک دونه قرباني چې ورکړي دي بیا هم د هیواد په ټولو ولایتو کې د سي نه امني چې په هلمند کې دي البته تقریبا نشته. د هلمند په ولایت کې یوازې د لشکرګاه په شهر کې موږ نسوایلای چې دلته د شوزو تعلیمي ژوند شدی زکه دا خوشار دی د شهر امنیت نسبت به ولسوالی او لیری پرودوسیمو کې نسبتا ښه امنیت دی او دلته شزی او انجونی کولای سي چې مکتبو ته ولاړ سي مثلا په انتونو ته ولاړ سي او کار وکي خو متاسفانه چې په ولسوالی کې موږ نه مکتب لرو که مکتب یې معلم نه لرو که معلم شاګرد نه لرو زکه دلته جنگ دی او دا جنگ څنګه چې د هیواد زیربناوی لمنده وړي دی د انسانانو پر ذهنیتونو باندې هم ډیر بد تاثیر کړی دی او متاسفانه چې دلته بیا یو غلط فرهنګ هم شتون لري چې نه غواړي چې شزی یعنی د دوی نجونې تحصیل وکړي نو زموږ اندېښنه هم داری چې ولې د هلمند نجونې د تعلیم څخه بې برخې شوي دي خو یو عامل جنگ دی بل نور عاملونه هم لري چې هغه بې سوادي ده ناپوهي ده ځینې مذهبي امراض دی صحي مشکلات دی اقتصادي مشکلات دی د خلکو او تر یو اندازې پورې د دولت بې توجهي هم او د مؤسساتو بې توجهي هم په دې برخه کې نادیده نسونیولای ځکه د شهر د لشکرګاه د شهر په څنډو کې چې تقریبا امنیت ټینګ دی حتی دلته هم موږ د نجونو لپاره مکتب نه لرو
ش میرمن هلمندی تاسو ته معلومه ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کوچنی عمر ودونه یو لوی ستونزه ده د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان اس اف نن په یو راپور کې ویلي دي چې په تیرو څو کلونو کې د کوچنی عمر د انجونو د ودونو د کمیدو په برخه کې پرمختګونه د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله نور هم له پرشاتګ له خطر سره مخامخ دي د ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې لسیزې تر پایه شایي 10 میلیونه نور نجونې په کم عمر واده سي چې دا د ټول نړۍ پر کچه ده په دغه کې افغانستان هم شامل دی تاسو په دې برخه کې کومې اندېښنې لرئ او په هلمند ولایت کې په دې اړه باید څه ډول فعالیتونه وسي چې خلک خپلې کوچنۍ نجونې په کم عمر ودولو ته اړین نه باسي
متاسفانه چې ما مخکېم د تویل چې په هلمند کې جنگ ډېر تاثیرات لري بیا مخصوصا د کورونا وضعیت هم ډېر بد تاثیر کړی د خلکو په اقتصاد نو په خوا هم دا مشکل و په هلمند کې چې انجونی به په ډېر کم عمر ودیدل او اوس بیا دا تاثیرات هم پر سوی دی اضافه سوی دی چې انجونی په ډېر کم عمر ودیږي خو زما په نظر په دې کې د دولت ونډه باید ډېری د مؤسساتو ونډه باید بیخي ډېری خپل د یونیسف ونډه باید په دې کې ډېری باید کمپاین وسی په دې برخه کې باید د حج او اوقاف او ریاست یا وزارت په دې کې یو پلان ونیسي ځکه زموږ خلک سنتي خلک دي د ملا صاحبانو په خبره غوږ نیسي اول په اسلام کې خدا نارواري چې یو انجلې په کم عمر کې واده سي او یا انجلې په بد ورکول سي یا انجلې جرم نارینه کې شزی تاوان ورکوي دا ډیر یو وسی موضوع ده چې باید په دې کې ډیر څنګه برخه واخلي تر څو موږ وکولای چې دغه شوم پدیده لمیان زولاس او یا ولار سی او یا هم کچه کمسی متاسفانه چې اوس په هلمند کې تر اندازې پوری بیا هم زده د تویلې سم چې خلک په هیدلې دي خلک اگاسوي دي اما بیا هم موږ د لری پردو فسیمو نه یو خبر ځکه البته نه دولت لاسرسی لري نه هم مؤسسات چې موږ د شوزو او انجونو په حالات خبر سو او ډیر کم راپورونه موږ د لری پردو سیمو څخه یا هغه مناطق چې د طالبانو تر اثر لاندې دي ډیر کم قضايا مشتره رسیږي او مش په خبريږي نو زموږ هله دا د زموږ هلي ځلي بدایي چې موږ وکولای شو د اسلام د مقدس دین پیغام خلکو ته ورسو چې په اسلام کې دا ناروا دي چې شزي په انجونی په کم عمر نه باید واده سي د انجونو څخه باید پښتنه وسی چې آیا په دغه واده تر ازیه کنه ځکه اسلام ویلی دی او په قران شریف د سوره نساء چې د شزه په باره کې د الله تعالی جل جلاله څخه نازل شوی دی موږ باید هغه پیاده کو موږ هغه ته باید واجبونی سو موږ هغه آیات هغه احادیث ته اعتراف وکړو چې د شزه په باره کې دی متاسفانه چې د جهل ناپوهي او نور عوامل په اثر دا پدیده زموږ په ولایت کې بيخي ډېر دی او دا ډېر مبارزه غواړي.
مننه میرمن نجيبه فایز هلمندی چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې خبري کوي. اوس هم ورزم زموږ یو زینو اوریدونکو ته د دوی پښتني به هم واخلم. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلام علیکم بشیر صاحب، خدای دې چې روغ او جوړ اوسه د ټولو مېلمنو سره، او بل احترامات و ټول شریف نجيب خلکو ته د افغانستان تقدیر نومه. ډګروال عبدالباقی احمد هرات څخه خبرې کوم.
ډګروال صاحب عبدالباقی، ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ میلمنه نجيبه فایز هلمندی ده چې دا اوس مهال د هلمند د والی مشاوره ده د شی حکومت ولی په برخه کې. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اول خو صاحب هلمندی صاحب ته هغه خپل احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې ټوله هلمندیان په امن کې اوسېږي. او زه دغسې یو نظر لرم چې دغه انقلاب چې اوسي هلته صاحب هم د فابریکې هم د کارګر هم د انقلاب ارزش و خلکو ته معلوم شي. او بل د ښځو حق او حقوق په یو سوسیالیستي ټولنه کې په ټول جهان کې سل فیصده ورکول شوی دي. بل په هېڅ وخت سره حتی که اروپایي ممالک دي، حتی که امریکایي دي او که اسلامي دي، دغه د ښځو حقوق افاده کېږي چې زموږ شریف او نجیب خلک د انقلاب ارګر وو د فابریکې په ارزښت وپوهېږي او یو سوسیالیستي ټولنه وي او یو هغسې حکومتداري ولري چې د دنیا د اصولو او په مقرراتو د ادارې ملل متحد او د وارشا که به تاسو ایري زه به در په یاد کړم د تاسو وارشا پر اساساتو باندې جوړ حکومتونه هېڅ هغه دوی کولی شوی چې د ښځو او زموږ بیا خصوصا د افغانستان د رنجېدلو او بېچاره د وزنو ښځو چې دی په زوره وږېږي هم ظلم زیاتوي پرېسیږي په خواښ خسر په اور کې سوزېږي پټرولیه باندې اچولی دي نو سب ژوندی سب څخه کړیږي الالي کړیږي. هر مېړه داسې فکر کوي چې دا مایله چې ما رانیوله کاجو چې نه رانیوله په کور کې سمنه کې مور او پلار ورسره همکاري وکړي دا نجلۍ یا دا ناوې مړه کې نو بیا سم مور پلار کې سب ورته مسلم کې دلته صاحب موږ سره ډېر مشکلات لرو. بشیر صاحب او صاحب تاسو کوشش وکړئ تاسو مخ موږ په تاسو افتخار کوو چې موږ په دغسې وروسته پاته جامعه کې دغسې شجاع او مردانه ښځې لرو چې دوی د هر نوع دښمن په مقابل کې خپل جګرونه سفر کړي دي. موږ په تاسو افتخار کوو. یو کار وکړئ سم چې دغه جامعه یو کړئ روشنۍ ته سم مانه دغه کوي. اوس که حبیبه سرابي والي سوره سري کاغذ په باندې جوړوي هغه وایي کندهار ته کنداري بیا هلته استولی وایي چې هغه بامیانیان هم د موږ به په رنګ په اصول باندې پوهېدلی وایي. او دا وبخښئ نو تاسې وخت مې صاحب ډېر ونیوئ
خبرتاسې ډګروال عبدالباقی صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو نظر مو واوریدی او تاسو ډیرو شو معلوماتو ته اشاره وکړه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
زما پوښتنه د خور نه ده چې په هلمند کې دی ویل چې تقریبا د ولایت په نږدې ساحو کې دی ویل امنیت دی کنه. او خوشحالی خبره دا ده چې ښځه مشاوره ده د هلمند والی نو دی ویل چې نږدې علاقو کې ویل چې زمونږ لاسرسی ده او د دې ښځو مشکلات مونږ درک کولی شو مونږ ته راځي. نو تر کومې کچې پورې دا خو یو مشاور هم ده او په هلمند کې تقریبا غټ ولایت دی نو څومره اراضي دیو په اختیار کې ده چې زنانه راضي دیو ته مشکلات وایي. مثال
یو خوشونت سره مخ یا څه سره مخ شي د نور مشکلات د دې په وړاندې څومره راضي ده هلمند کې تقریبا بل پښتنه میدا ده چې دنیا شه مخلوق په دې هلمند کې د افغانانو تباہی وشوه بربادی وشوه صرف د خوشونت دې تزرم چې څومره علاقه پور دې لاسرسي رسي چې دې د غزي رسیدګي وکي او ټول هلمند دې واک دې فقط د پښتنه
ډېر مننه تاسو خپل ک خپل نوم هم راته وست
زمانوم حبیب رحمان د کونړ ولایت
ډیر مننه حبیب رحمان صاحب چې تاسو مشتزنګ وواه تاسو پښتنه مواخسته نیمیرمن نجيبه فایز هلمندی صاحب تاسو مج دا وریدونکې پښتنه واوري د دوی ویل چې تر کومه کومو برخو پوري شدي کولای چې تاسو سره خپل شکایتونه ثبت کړي د تاو تاریخوالي په برخه کې یا تاسو دوی ته څومره رسیدګي لري نو په دې اړه که تاسو معلومات ورکړي
مننه د ګران او محترم ور د ګروال صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم مننه ترې کوم چې ډیر ښه معلومات یې راکړي او موږ ته د زړه قوت راو بخشي او محترم حبیب الرحمن ور ته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم ډیر ښه سوال یې وکړي مننه ترې کوم د هلمند ولایت څنګه چې تاسو په خبر یاست دلته د ډیر وخت راهیسي دشمن زالي جوړی کړی دی دلته متاسفانه چې واز نه هلمنديان بلکې د هیواد ټول ځوانان زموږ اولادونه زموږ بچیان دلته زخمیان شوی دی دلته شهیدان شوی دی او دا د تاسف ځای دی زموږ لپاره او د ټول پیغام کې موږ ځان شریک بولو خپل هلمنديان جنگی خلق نه دی هلمنديان ډیر با فرهنګ خلق دی هلمنديان ډیر مهربان خلق دی متاسفانه چې په هلمند کې د دشمن لاسوهنه به ډیر دی موږ ډیر اوږده پولی د پاکستان او د ایران سره لرو چې دلته د ایران او پاکستان زموږ دشمنان مداخله کوي نه پریږدي چې هلمنديان کار وکړي نه پریږدي چې هلمنديان ژوند ولري نه پریږدي چې هلمنديان انکشاف او ترقی ته ورسیږي دا د تاسف ځای دی دا نه یوازې د هلمندیانو د اندیشنې ور دی بلکې د افغانستان د ټولو خلکو د اندیشنې ور دی ځکه هلمند د ټولو افغانانو کور دی او دلته د ټولو افغانانو وینه توی سوې ده چې شهیدانو ته د الله د دربار څخه جنت غواړم او زخمیانو ته عاجل شفا غواړم او موږ د ټولو په غم کې شریکان یو خو رالو دته چې تر کومه اندازې پوري اراضي د دولت په لاس کې دي دا زه پر دې باندې تبصره نه کوم ځکه د جنگ په حالت کې یو موږ گاو ناګا تاسو خبرې چې پر موږ باندې دشمن حمله کوي د څلور خواو څخه پر موږ باندې لاري بندي پر موږ باندې اته دوډه بندي پر موږ باندې مکتبونه تړي زموږ خلک وژني زموږ ځوانان وژني زموږ تاسو په خبرې اثر نه ور مورز زموږ یو ویاړلې بچي چې د ملي امنیت د سرنوالي رئیس او شهید سو او ډیر خلک پکې زخمیان سو پرون زموږ بل قهرمان خور ترور سوله نو دا مشکلات په انقلاب کې راځي موږ مخامخ مبارزه هم کوو او په کور کې هم نکشینو او کسر مو هم لارسي بیا هم خپل د خلکو په خاطر خپل د وطن په خاطر د شپې او د ورځې مبارزه کوو د دې په خاطر د دې سوال په جواب کې چې څومره موږ د شوزو شکایت ته رسیدګي کوو هغه قضایا چې موږ ته رسیدي ما مخکې وویل چې په اکثر ځایونو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د هغه ځایو ته موږ نه یو اګه او نه هغه شوزو موږ ته رسیدلې سي ځکه هلته خو تاسو پوهیږئ چې د طالبانو حکومت دی دلته چې په شهر کې موږ یا د زینو ولسوالیو سره چې خلک په ډیر مشکلات مسته قضایاوي راوړي دلته په لشکرګا کې موږ د شزو د پاره سرنوالي حمله رو د شزو چارو ریاست حمله رو او خپل په ولایت کې هم شزي هلي ځلې کې چې د شزو قضایاو تر رسیدګي وکي په محاکمو کې په سرنوالیو کې کوشش کوو چې د شزو حق تلف نسی مشکله ورزو ورسره کښینو د دوی د حق څخه دفاع کوو او دا زموږ وظیفه ده دا زموږ ایمانی او اسلامی او انساني وظیفه ده چې د دوی د حق څخه دفاع وکړو ځکه زموږ خوندې په هلمند کې ډیر زوړېدلې دي ډیر کړېدلې دي ډیر ځپل شوې دي موږ خوشبختانه نن څنګه چې دا مارچ اتمه یا د شذو نړیواله ورځ وو موږ هغه نخبه یا فعال شذو سره کښېنستلو یو کمیټه مو سره جوړه کړله چې په دې کې تقریبا 15 تنې شذو هغه تحصیل کرده قاضیانی پکښې کې دي او مدافع وکیلانی پکښې کې دي تحصیل کرده شذو دي رئیسانی پکښې کې دي موږ یو کمیټه جوړه کړله چې په دې کمیټه کې طرز العمل مو دا و چې په هفته کې یو ورکشینو هغه قضایا چې ریاست امور زنان یا د ښځو چارو ریاست ته راځي پر هغه باندې غور کوو او د هغه د مشکل د حلولو په خاطر به تصمیم نیسو او یا هر قضیه یوازې د ښځو د پوړانې د تاوتریخوالي قضایا نه بلکې اقتصادي مشکلات لري دلته ښځې بیکاري استا نور اجتماعي مدني مشکلات ده په دا ټول مشکلاتو کې موږ دخیل ان شاء الله دا به دغه کو مبارزه به وکړو تر څو خپل د خويندو او میندو او لونو مشکلات تر اندازې پورې حل کو. دا کمیټه نن جوړ سواله ست سبا ان شاء الله موږ په دې کمیټه کې کار کوو او ټول قضایا به په دې کمیټه کې وسرل شي.
ډیره مننه ستاسو د معلوماتو څخه میرمن نجيبه فایز هلمندي. تاسو له موږ سره نن په دې خبرونه کې خبرې کوي، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو خو تر هغه مخکې یو لنډ دمه به وکړو بیا به بیرته راسو.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپی په سر باندې تکوالو ته ګوره
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلو
د دیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
تاسی ازادي رادیو اوري د مخکښ شدي پروګرام د زموږ ملمنه نجيبه فایز هلمندي را سره پر لیکه ده. دوی د هلمند د والي د شي حکومت ولې په برخه کې د سلاکاري په توګه کار کوي. د لدوی سره به خبرو ته دوام ورکوو خو ستاسو پام اوس یو راپور تر اړوم. په پکتیا ولایت کې لتیرو دوه لسیزو راهیسي لا هم د شذو اړوند مدني ټولنې او بنسټونه نه دي تقوی سوي او دوی د نورو محروم جنو او میرمنو مدني ژغ نه سي جوړېدلای. دا خبره د دغه ولایت د مدني ټولنې فعالین کوي. د دې ولایت د شذو چارو ریاست هم مني چې لا هم په دې ولایت کې د ګوتو په شمار شذینه مدني فعالانی فعالیت کوي. نور تفصيل په راپور کې اورو.
سه کال په پکتیا کې د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ په داسې مهال منزل کېږي چې لا هم په دې ولایت کې د خزینه مدني فعالانو شمیر کم دی او د ګوتو په شمار خزینه مدني فعالان شته. په دوی کې ډېرې کمې له ډېرو ستونزو وروسته حاضرېږي چې له رسنیو سره مراکې وکړي او د خپل او نورو نجونو او میرمنو د ژوند په تړاو خبرې وکړي. ډاکټر نزدنه پکتیاوال له تیرو دوو لسیزو راهیسې په پکتیا کې د نجونو او میرمنو د زده کړو او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي د حق لپاره غږ پورته کوي خو وایي په ډېرو سختو شرایطو کې مدني فعالیتونه کوي.
بدبختانه کلچر او فرهنګ چې دلته حاکم ده او هغه امنیتي ستونزې چې دلته دي فعالیتونه لږ څه کم شوي دي. واقعا مسؤولین باید دې ته پام وکړي.
نوشابه د پکتیا یو بل اوسیدونکي د چې اوسې له دې ډګر سره خدای پاماني کړي. دی وایي د مدني فعالیتونو پر مهال ځینې وخت د یو شمېر نارینه وو او په خپله ځینو ښځینه مدني فعالانو رواني ځبرولې او همدا لامل دی چې دا او د دې په څیر نور نجونې په اسانۍ مدني فعالیتونو ته زړه نه شي ښه کولی.
ما چې مدني فعالیتونه پرېښودلې نه دي دا چې هغه مسؤلې ادارې چې په پکتیا کې کار کوي د هغوی ملاتړ مې ترلاسه نه کوله. کسان چې په مدني فعالیتونو کې خپلې ګټې لیدلې وي که نه هغوی زه د خپل ځان سیاله ګڼله مومې نه شو کولی چې زه خپلو مدني فعالیتونو ته ادامه ورکړم او بل امنیتي مشکلاتو نو مې ونه غوښتل چې خپل ځان یا خپله کورنۍ د دې ستونزې سره مخ کړم.
په پکتیا کې په رسمي ډول ټولې 22 مدني ټولنې ثبت دي چې پکې یوازې 2 د ښځو اړوند دي. د دې ولایت د خزینه مدني فعالانو په وینا یوازې د ګوتو په شمار میرمنې او نجونې په مدني فعالیتونو کې ونډه لري. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نصرین نوریاخیل هم مني چې ټولنیزو ستونزو او ناامنۍ د ښځو د مدني فعالیتونو په وړاندې اساسي خنډونه جوړ کړي خو له مرکزي ادارو هم د ولایت ته د کمې بودیجې ورکړه او په دې ولایت کې د نړیوالو مرستندویو مؤسساتو له لورې د کمو پروګرامونو پلي کېدل هم مهم لاملونه یادوي.
پکتیا ولایت کې مدني فعالان ډېرې کمې د ګوتو په شمار دي. تر اوسه پورې کوم خاصه بودیجه چې ښځو چارو ریاست ته نه تر اوسه پورې کوم د مدني فعالانو دپاره کوم پروژه ورکړ شوې، نو کوم برنامه، نو کومه بودیجه.
په پکتیا کې په داسې حال کې له تېرو دوو لسیزو تېرېدو وروسته د نجونو او مېرمنو مدني بنسټونه کمزوري بلل کېږي چې د دې ولایت یو شمېر ښځینه مدني فعالانې د اصول له هوکړې وروسته خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي او وایي داسې ورشته چې د بین الافغاني خبرو پر مهال دوی له اوسنیو مدني حقونو څخه محروم شي، هغه څه چې افغان چارواکو یې په بیا بیا د ساتنې ډاډ ورکړی.
تاسی ازادي رادیو اوري و موریدل چې په پکتیا کې لتیرو دوه لسیزو تیرې دوه ورسته لا هم د شذو اړوند مدني ټولنې او بنسټونه نه دي تقوی سوي. تاسی زموږ مخکښ شذي پروګرام اوري او زموږ میلمانه نجيبه فائز هلمندي د چې د هلمند والي د شی حکومت ولې په برخه کې سلاکار ده. میرمن نجيبه فائز همدا اوس لمر سره پر لیکده له دوی سره به خبرو ته دوام ورکو. میرمن نجيبه فائز، تاسی راپور واوري دي چې په پکتیا کې له دوه لسیزو تیرې دو وروسته هم مدني ټولنه لانه د تقوی سوي د هلمند په برخه کې که تاسو مشته واس چې آیا تاسو د هلمند ولایت په هلمند ولایت کې د مدني ټولنې له بنسټونو او د دوی له فعالیت څخه یعنی مطمئن یاست، تاسو خوشاله یاست که فکر کوئ چې په دې برخه کې لا هم زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
بله، ګرچې ډېر متاثره سولم چې زموږ د پکتیا په ولایت کې مدني ټولنې ښځې ډېر کم پکښې کې ونډه لري او په هلمند کې ډېرې مدني فعالانې موږ لرو او د دوی د کاره څه موږ راځي یو، خو نه په هغه اندازه چې نارینه یې ترسره کوي. مثلا د دوی فعالیتونه ډېر دي خو زموږ د ښځو فعالیتونه ډېر کم دي، البته مدني فعالیتونه، او دا هم هلتونه لري، مختلف هلتونه لري. چې اوس د شار یوازې د لشکرګاه په شار کې دوی فعالیت کوي، موږ غواړو چې د دوی فعالیتونه حتی ولسوالیو ته ولاړ شي، کلیو بنډو ته ولاړ شي، تر څو هلته موږ فعالیت وکړو، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو ته د ښځو او د نارینه حقوقو ته وښیو. دا خو زموږ په ولایت کې نه یوازې چې ښځې خپل په حق او حقوق نه دی خبر، حتی نارینه خپل په حق او حقوق نه دی خبر. که چیرې نارینه هم خپل په حق او حقوق خبر سي، بیا دونه خشونت او تریخوالی دا به هم نه وي. دلته مدني فعالانې بخي ډېرې زنانه کوشش کوي، ډېر کوشش کوي. موږ په دغه جنگي حالت کې بیا هم چې دوی دونه مبارزه کوي، دوی د کورو څخه وځي، دوی په مظاهراتو کې شرکت کوي، دوی په نندارتونو کې شرکت کوي، دوی په محافلو کې شرکت کوي، بیا هم دا موږ ته د ور خبره ده. نو خو هغه څه چې موږ غواړو نه دی، موږ کوشش کوو چې ډېر فعالیت وکړو او دا زموږ ژغ باید ډېر لیرو پرتو سیمو ته ورسیږي، تر څو زموږ هغه خویندې، زموږ هغه میندې، زموږ هغه لونې چې خپل په اسلامي حق او حقوق نه دی خبر، دوی باید خبر شي خپل په حق او حقوق. ما بارها ویلي دي چې موږ الحمدلله مسلمانان یو، بیا موږ افغانان یو، خپل اصول لرو. موږ هیڅکله امریکایی یا اروپایی ازادی یا حقوق نغواړو. متاسفانه چې زموږ یو تعداد خويندې او مندې څنګه چې خپل په اسلامي حقوق نه دی خبر، نو امریکایی ازادي او حقوق وړي. که چیرې موږ خپل په حقوق خبر شو، بیا هیڅکله نور د نورو هیوادونو ازادي او دیموکراسي یا حقوق نه غواړو. نو دا مدني فعالیت دی، دا نوې دی تقریبا، یعنی دونه لرغونی ریشه نه لري په هلمند کې، دا نوې دی خو مشکلات شته. ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا مشکلات حل کړو.
ډیره مننه تاسو نجيبه فائز هلمندي صاحب لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم یو اوریدونکو ته ورځم، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بلې، السلام علیکم تاسو ملمنې صاحب، سلامونه.
وعلیکم سلام، مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دي. که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که زموږ له ملمنۍ څخه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
او زه هیله درخواست اخم، زه ما زنګ مې پښتونخوا نه والې دي. نو تاسو ملمنۍ ته او څوک چې د ازادي رادیو نه زما غږ اوري، ټول ته د دې نړیوالې ورځې مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دغه ورځ زموږ په هرې خور باندې داسې راشي چې خپل حق یې ترلاسه کړی وي. او بل ملیحا، زه د بښنه غواړم ملالۍ، زه د خور نه پوښتنه کوم. دا خو اوس یو مشاور هم د کار هم کوي که نه، نو دغه یو پوښتنه جن کوم چې څنګه دا اوس هلمند کې دې ته په مثبت اړخ کتل کېږي او که نه منفي؟ څوک یعنی دا چې راغلی دی دغه دغه ته دي دا درس ویلی دی او دا کارونه یې کړي دي، څوک دا سوچ ورته کوي چې دا دومره ځای ته رسېدلی ده زموږ ماشومان نو به هم درس وایي، انشاءالله داسې ځای به ترلاسه کړي، او که نه داسې ده چې وایي د دې په شانې کارونه مه کوي؟ او بل دوی نوې کمیټې خبره وکړله، نو څنګه دا دوی به لرې پرتو سیمو ته رسېدګي وکړي؟ ځکه چې دغه کمیټې و دغه دا یوازې تر ښار او تر هغه ولسوالیو پورې محدوده پاتې وي کوم چې دوی پکې کار کوي که نه، نورې ښځې او دا بیخي د هېڅ نوم نه وي خبرې. او بل دلته موږ خپله پاکستان کې ژوند کوو، کومې افغانانې ښځې چې دي دا نو بیخي د بشري حقوقونو خپل د حقونو هېڅ هم نه وي خبرې، نو بس دغه زما پوښتنې وي.
ډیره زیاته مننه هیله درخواست احمدزی صاحب چې تاسې موږ ته زنګ ووهه. ستاسې پوښتنې مو دواړې واخیستې، له نجیبه فایز هلمندی صاحب سره به دغه پوښتنې مطرح کوو. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده،
السلام علیکم. تاسو محترم میلمنې ته سلامونه ونیکي. هیله اغا امیر د جلال آباد نه تاسو سره تماس کیمه. زما پوښتنه د حاغلی هلمندی صاحب نه دغه ده، ننګرهار کې خو دغه والی صاحبان یا مشاورین چې دي دوی یا صلاحیت نه لري او یا که صلاحیت لري نو اول چې راځي کله مقرریږي ډېرې نرمې او چرب وعدې کوي خلکو سره، بیا چې هغسې لازم وي وایي چې موږ به غاصبین د منځه وړو، لرې کوو، بیا مثلا دا به کوو دا به کوو، عمل میدان ته راځي، بیا هغه هېڅ هم نه شي کولی. یو مثال تاسو وایم، د ننګرهار د مقام او د یو ښارګوټی ده 300 متره فاصله لري، یو سینې مینځ کې ده، یعنی اتمه حوزه ده، کابل نهایت راغی دلته ځمکې معلمینو ته توضیح کړي، اوس یو دوه کسان غازیدین ته پاتېدلي دي، دغه معلمینو ته نمرې نه ورکوي، مګر والي هېڅ هم نه وایي، چپه خوله ناست ده. آیا هلمند کې دغه مشاورین صاحبان یا والي صاحب همدغسې دغه کوي، اول وعدې کوي بیا وروسته عمل نه کوي او که نه شي کولی؟ ننګرهار کې خو تقریبا دغسې وعدې کوي، هېڅ هم ونه کړل والي صاحب.
ډیره مننه آغا امیر صاحب چې تاسو له موږ سره تماس ونیوي او خپل پښتنه مو مطرح کړه. د ننګرهار ولایت د ستونزې په اړه چې تاسو په وینا والی د معلمانو د نمرو د ویش په برخه کې فعالیت نه کوي، دا معلومات موږ نسو تاییدولی، دا ستاسو خپل نظر دی. زه به ورسم د نجیبه فایز هلمندی صاحب پر لور باندې. هلمندی صاحب، تاسو زموږ د دواړو اورېدونکو هیله درخواست احمدزی صاحب پوښتنه واورېده. دوی وویل چې تاسو په اوسني وضعیت کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ یاست؟ آیا خلک تاسو ستایي، ستاسو هڅې او فعالیت ستایي که تاسو ته په ښه نظر نه ګوري؟ او بله پوښتنه یې د کمیټې په اړه وه چې تاسو ویل، یعنی د کمیټې د جوړېدو سره به دوی پوښتنه وکړه چې لیرې پرتو سیمو ته لاسرسی زیات سي که څنګه؟ او آغا امیر صاحب د په دې اړه پوښتنه وکړه چې لومړی په لومړي سر کې چارواکي ځینې وعدې کوي چې وروسته یې دغه ژمنې نسي پوره کولی، په دې برخه کې تاسو معلومات
لرئ؟ بله ګرانی خور، خورکی هیله جان ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم او د ښځو نړیوال ورځو ته مبارکي وایم. دا خو واضح خبره ده چې څوک چې یو مقام ته رسیږي بلا واسطه، بلا دې چې مثلا رشوت ورکی، بلا دې چې پیسې ورکی چاته او یو چوکۍ رانیسي، مثلا زه چې ما د دغه چوکۍ په خاطر نه رشوت ورکړی دی او نه می واسطه درلودله، صرف خپل په لیاقت، خپل په استعداد او د دولت د چارواکو د اخلاص، مخصوصا د محترم ولسمشر څخه ډیره ډیره مننه کوم چې پر ما باندې دا اعتماد وکړي. دا واضح خبره ده چې یو ښځه دا مقام ته رسیږي یا ښځې دې مقامونو ته چې رسیږي، دا خو په دې معنی نه دی چې د کوره سه چا نه لاس نیولي او راوړي په یو چوکۍ باندې کښېنوي. دا د یو عمر مبارزه، د یو عمر درس او تعلیم، د یو عمر کار نتیجه ده چې مثلا یو ښځې یو ځای ته رسیږي. دا خو دا بل سوال دا و چې خلک ماته په ښه نظر ګوري. البته زه خپل د هلمندیانو څخه ډېره 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 بې اندازه مننه کوم چې ماته په مثبت نظر ګوري او داغه رئیس چې زه راغلی یم زما کور ته راځي د مبارکۍ په خاطر، زما دفتر ته راځي د مبارکۍ په خاطر، او ماته شوقي او دوی خو کله چې یو څوک یو نفر ته تشویق کوي، البته دا تشویق دا جنبه لري چې د زړه قوت ورکوي او کوشش کوي چې هغه ډیر کار وکړي، ډیر فعالیت وکړي، ډیره مبارزه وکړي. خو زه خپل هم په دې باره کې مثبت نظر لرم او نه غواړم چې زه ووایم چې زه بیریږم یا کار نه کوم یا مبارزه نه کوم، ولې زموږ وطن او زموږ خلک پر موږ باندې حق لري. رالو د کمیټې په برخه کې چې زموږ خور سوال وکړي، دا کمیټه نن جوړه سوله، په دې کمیټه کې به موږ لایې وظایف وټاکو. انشاءالله دا کمیټه به سبا د سبا خپل په کار پیل وکړي، هغه اداري لارې چارې به سبا موږ تکمیل کړو. موږ انشاءالله و رحمان دا و عده در کوو امیل مندیانو تا ام دا افغانستان طول و خلقو تا چه موش با پا لیری سیمو که با ام سفر وکو دا اغا دوستان یا طالبانو سره با هم تماس و نیسو، اغم زموش افغانان دی، اغم زموش بچیان دی، اغم زموش اولون دی، اغو سر با کشینو خبری با وکو ترسو دا سول پا بارکی اول بیا دا اتباو دا حق او حقوق پا بارکی مخصوصا دا شزو دا اسلامی حقوق پا بارکی با موج معلومات ورکو ترسو یو سالم جامعه او چاپریال موج جوی کو.
ډیر مننه
رالو دورور پښتنیت
مهرباني
دورور پښتنیت ګران اورور سلامونه درته وړاندې کوم. تاسو رښتیا وایست په دې کې به خو اتمن مشکلات شته، زه نه وایم چې هیڅ مشکلات نشته، امکان لري چې یو تعداد خلک خپل وخت ځای کې یو تعداد خلک ناکه په چوکۍ باندې کښینی چې البته شته دا خلک، که داسې خلک نه وای که کار اهل کار ته وسپارل شي دنیا به ګل ګلزار شي، افغانستان به هم جوړ شي، ننګرهار به هم جوړ شي، هلمند به هم دغه رقم او ټول افغانستان په مجموع کې دا مشکلات خو شته. مګر زه خپله په نور زه کار نه لرم، زه خپله کوشش کوم چې والی صاحب مجبور کم چې هغه قانوني کار نه غیر